دا ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وی چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلې دی. دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 300 تنه افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیمه نه دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات د ورنه کړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې شکیل نه و. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکلیک له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران مشر ستر مشر ټاکي په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یوه وسلوال برید کې وژل شو. د خبر له مخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. ارنا د یوه چارواکي له قبله خبر ورکړی چې ویلی دی د خبری د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابل سر ښار کې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له ځنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو په وړاندې لا هم خنډونه شته. دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو ماسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې د غلې دانې او د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به ترلاسه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتو مهمه غونډه ته په شمار ورځې پاتې دي، او په دې وخت کې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکنې اعلان وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو، او دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکې صلاح الدین سیدی سره شریکه کړي.
د افغانستان سره علاقه نیول دا د استقبال وړ کار دی.
په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیات شوې، دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
پکلی کې هغه مړه اسانتیاوي نشته دي چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې د کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی. خلک وایي
تخمونه د راتر کې نقدي کومک در سره وکړي نو دغه غوښتنې دي.
موږ سره سره کوو، موږ سره دا د اوبو د سکمو، موږ سره دا کومکونه یا څه وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سندریل اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشخه کوونکو په توګه ټاکلې ده. شاغلی ګوتیرش په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتو په پاڼه کې خبره شوې له شاغلی سندریل اوغلو غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت د خپلواک ارزونې مشي وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. سندریل اوغلو ترکی ډیپلوماټ ته چې په 2015 کال کې د ترکی د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکی دایمي استازي وو. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونو د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواکه څېړنې لپاره د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه ټاکلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تیره ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې له ښاغلي فریدون وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره دې شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه دې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د شپږ ویشنه هوی نمبر پریکړه لیک پر بنسټ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارزافیر نصیر فایق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی د باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحراني حالت په برخه کې سره همغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د مئی میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکول کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي و چې د دوحې په کانفرنس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله هم خبرې وشي، خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګري ملتونه داسې مهال ځانګړی همغږي کوونکي او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان له سختو کړکیچونو سره مخ دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار وړ مورس په یو ټویټ کې ویلي و چې د افغان ښځو د حقونو فعالانې په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه د ښځو او حقونو د یوې معتبر او متخصص منبع له خوا وشي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبانو له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې دوی له کاره هم راګرځولي. دغه شان یې ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع کړي. فریدون اوغلو ترکی ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د هغه په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او وسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړي، خو دوی نه دي لیکلي چې په افغانستان کې هغه څه دنده درلوده.
ملګري ملتونه له یوې خوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه له سره د کتنې خبره کوي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان اړوند مسایلو ته نوي استازي ټاکي. د دوی دغه ډول اقدامات په څه معنا دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د سیاسي چارو له کتونکي صلاح الدین سعیدي څخه کړې ده. ښاغلی سعیدي وایي
نړیوال سازمانونه او د هغه پر اساس کې د ملګرو ملتونو سازمان د هغه اساسنامه او منشور او د افغانستان سره علاقه نیول او تمامه هڅې چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو تراژیدي مهراق او مرکز ته راولي او د رنځونو او عذاب وبیني دا د استقبال وړ کار دی. اما یو په عمومي لحاظ باندې د ملل متحد د سازمان ساختار، طریق د عمل، د ویتو حق ډیر ځلی په ځنډ باندې اجراءات کول، دا هغه منفي جوانب دي چې د بشریت د دلته او هلته د تراژیدي د اوږدېدو مخنیوی په موقع نشي کولای. په دې باندې پوهیږو چې د ملل متحد سازمان حکومت د نورو حکومتونو په سر کې نه دی، هومره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي، اما هغه سي چې وای سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه د هیڅ نه بهتر دی دا چې هڅه شروع کیږي او تمرکز پیدا کیږي دا مثبت ارزیابی کوو اما دا چې کومه اجنډا د بیا پراشوتی حکومتونه راوستل دي او بیا هم هغه نسخې عملی کول دي چې دا هغه په نتیجه کې شروع کړه د افغانستان د خلکو وغځې شو اساسي نقاط بین خپل پکار دي او دا په چوکاټ کې کار کول.
بلې جناب سیدی صاحب، ملګری ملتونه وی لیوي خو غواړي د می په میاشت کې د خپل د ماموریت پاړه باندې په افغانستان کې یو ځلی بیا کتنه وکړي او لبل خو بیا د افغانستان په مسایلو کې نوې استازي ټاکي. ستاسو په باور دا هر څه په څه معنی کې دی شي؟
د ترکیه د وګړي چې د سرمنشي د ملل متحد لخوان نوې غوړه شوې زیات معلومات نه لرم چې څومره د افغانستان په حقایق باندې خبر ده. مطمئنن نړیواله ټولنه په مجموع کې معلوماتو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې وړاندې شوې نسخې او د حل لارې ډېرې نیمګړتیاوې لرلې دي او لري، اما د بلې خوا نه د پیل په توګه باندې کوم مشکل نه لري. دلته ډېر ستر د سایس وجود لري.
فکر کوي د ملګرو ملتونو فعالیتونه به په می میاشت کې چې څنګه دوی ویلي دي چې دوی وایي بیا به ورته کتنه کوو محدود شي او یا کموالی پکې راشي د افغانستان وسنیو روانو حالاتو ته په کتو سره؟
اخکې لهذا د دې د اساسنامې لهذا او د انساني لهذا د دې مرستو کمول د تمامو د دې اصولو خلاف ده. دا چې افغانستان ته وسنی مرستې چې رسیږي په واقعیت کې د ضرورتونو په تناسب باندې سره د مقایسې وړ نه دي. په د نامه باندې چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د فاکتو حاکمیت موانی ایجادی او په د بهانه باندې به دا مراکز د یو نامه پاکستان ته انتقال کیږي یا به توقف ورکول کیږي یا محدودیږي، دا د سره د قبول وړ نه دی.
د سیاسي چارو کتونکي صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پتیرو څلور روزو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پېښول عمله په سلګونو تنه ټپین شوې دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغو پېښول عمله 203 تنه ټپین روغتون ته وربل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پېښې خلکو ته مرګشوب لاړوي. د سیمایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوې دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د څلور دیرسو ماشومانو په ګډون شپږ دیرس هغه ښځې او پاتې یې نارینه و.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره یو سلو نه شپېته نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ورول شوی او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو خو د سیمایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو له امله درویش کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغو ټرافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي رادیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږی شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو مخته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بارونکې موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنیو غواړي چې خپل موټر د بې احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پر کړی نو سمه موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلونکو بې احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
چین د جی شپږ انټرنیټ د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس په اوکراین ته مخه کړو او روسیې ته. روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکا ویلي چې تر هغه چې دغه موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نشي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده راتلونکي میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې دغه موافقه د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به دغه موافقه له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سیشنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې دغه موافقه د روسیې برخه عملی شي، خو د دغه خبره تر اوسه دغه هڅو د پام وړ نتیجه نه ورکړي. لاورف زیاته کړه چې ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبري اترې مختوړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خو بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
د نړۍ ډیرو هیوادونو لا جی پنځه انټرنیټ نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټیکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټیکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. عصمت سروان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیښت وکړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15م انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړی وار په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دته په پام چې اټکل کېږي چې جشپاشتر 2000 د شم پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاری دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په خو یوه دونه کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکښته. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت کڅه هم پر اوسه شکل د ملاریا د مثبتو پیښو د ډیرې دوه خبره وکړه، خو وی ویل چې په وروستیو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي له امله د مړینې پیښې نه دي ثبت شوې. جزئیات په دې راپور کې.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلو به کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلی کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیګه خې د واگانې شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څو شي عامه په هوا به خې سپر دی. په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دي نه روغینه ډیر زیات بد نه پرات وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 6% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څلورو کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 15% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان د غډول ادا کوي چې د ملاریا ناروغي د درملنې په خاطر خروختي خدماتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په غوسی مو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانی یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP د ملاریا څنګه مسول ډاکټر احمد ولید صدیقی وایي د شپې له خوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی پنیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لری کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. د خپل د وقایې یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لیکدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د هند د غوړ لیگ یا آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکاتا نایټ رایډرز سرمن ترسره کیږي. د هند غوړ لیگ یا آی پی ایل په پنځه دیرشمه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډینز لوبډلې ته د پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د دوه سوه اته منډو هدف ټاکلی خو ممبئی یوازې یو سلو دوه پنځوس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه، داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوسول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر څوارلسو ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچوونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په درې سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوسولی دي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د اروپایي پارلمان غړیو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس لوبغاړو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د دوو ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. دا ستاسو رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې بیلابیل پزړپوري مطالب لرو، خدا به هم پکې ووري چې دا کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوې دي. دا مطالب وړاندې ووري خوس د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه سب شپې پیغامونه په ګډه سره ورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکوي د وسره ته سمکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته سم کار وسیږي. داسې په ملګری ملتونو د کارو کوونکو چې دي یا نور دلته کوم مؤسسات چې په اړه شکار کوي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خوا څخه د دې سره چې همکار وسی زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي. نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره غو محرم ورسره یې هیڅ خبر نه سره. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مکوئ چې دغه مثلا لباس د طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر چلند کړی سی بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه د 1400 کال کې چې مؤمن مسلمان افغان ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانان ورونو، اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو، نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانان ورونو، ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسو ترتیب او تنظیم وکړي. افغانستان وګړي نن د بې تعلیمۍ څخه زیات سوریږي. مننه، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم، زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم. د رادیو ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه. پسل سلام، دا پیغام د منتشره مواد را کول ډبلیو پی دا اول میاس بیرا کول په پنځه ورونو باندې په پنځه پلرو باندې ومنه ومنه ته چې تسخیم کې سونه راځي په پنځه پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وې دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې دوه ویسه شوراګانې دي، بیا دوه ویس ملکان دي. نو وړو به ډېر رال وړو به دی واخېستل خپلو منځو کې به وړه دي. هغو خبره اخوا دي خوا کړه. نو موږ خو نه کار لرو، نه کسب لرو، نه چی لرو. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو څلور ور ساعت تاسو په خدمت کې ده، یعنی ازادي رادیو څلور ور ساعت په افغانستان کې اوریدل شي. د شپې له خوا ازادي رادیو په منځني صفه 12:00 د افغانستان په ګوټ ګوټ کې صاف او پاک اوریدل شي. د ورځې پر مهال کچرته تاسو انټرنیټ لري، ازادي رادیو په ازادي رادیو .com کې نیول شي. کچرته تاسو زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د راپورونو متن هم لوستلی شي. څلور بجې